فاصل کې زه د لغمان ولایت د علیشان ولسوالۍ په مایل دره کې زمونږ کلی شمیا نومیږي. زه په شمیا کې البته پیدا شوی یم او بیا نو زمونږ هغه غرنیزه سیمه ده هغه سیمه ولته چې دی خو زما والد صاحب بیا هم زمان په مرکز کې بے دندم درلودله. نو ما دغه خپل ابتدایي زده کړې چې دی هغه په د شامیا په ابتدایي مکتب کې تر سره کړو. بیا وروسته د دې لپاره چې هلته دغه د تعلیم کیفیت چې دی هغه ډیر مناسب نو نو د دې لپاره بیا زما مرحوم والد صاحب وپتېله چې زه باید مرکز ته لاړ شم او هلته خپل روخانه علي لیسه کې باید داخله واخلم. نو بیا همدا و چې زه ډېر کشر وم په هغه وخت کې، یعنی شاید زما عمر به 9 کاله به و، البته چې زه 9 تر 10 تر منځ و چې بیا زه لغمان مهترلام ته خپل والد صاحب خواته لاړم چې زمونږ مور بیبي چې دا هغه په خپل وطن کې وولي زه راغلم، ځکه زما والد صاحب پوهېده چې دا زده کړو ارزښت څومره دی، اهمیت څومره دی. نو همدې نیت باندې زه بیا ما خپل ژوند د والد صاحب سره هلته تیره و. بیا چون مکاتب زمونږ مونږ ته لنډ ول هلته، نو زه بیا روخان علي لیسه کې چې د لغمان یو پیژندل شوی لیسه ده چې په زرګونو کادرونه خپل په غېږ کې لري چې د هغې څخه فارغ شوي دي، بیا ما هلته ما داخله واخیستله. نو بالاخره بیا د روخان علي لیسې څخه ما زه فارغ شوم او وروسته د هغې نه بیا د کانکور ازموینه مې ورکړله او بالاخره بیا مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم. او هغه زما د خوښې پوهنځی هم و، چون ما حقوق او ادبیات دا زما د خوښې پوهنځي و، چې بالاخره بیا هلته زه له انګلیسي ډیپارټمنټ څخه بیا فارغ شوم. نو ما تر څنګ بیا ماستري مې په نړیوالو روابطو کې کړې ده چې هغه بیا د هېواد بهر ده. نو دا غز منګه د پیدایش او ستاسو د سوال مطابق زمنګه د زده کړو او د تحصیل د یو سفر چې تر تاسو مې راورسو.
په 6 هفته ول چې په انګلیسي برخه کې مو ادبیات والی دي، انګلیسي ادبیات مو والی دي او علاقه مو دغه ادبیات او حقوق سره و. په مکتب کې بیا په کوم زمینو کې شوق ډیر و، کوم مضمون کې تکړه وی، مکتب کې څومره نمره وی؟
زه په مکتب کې زه په ریاضي پرته په ټولو مضامینو کې ډېر تکړه وم، او ریاضي او هندسه او مثلثات چې وروسته راتلل دا راته له زره سخته ول. نور ټول اجتماعي علوم چې کوم ول یا دینی علوم چې کوم ول هغې کې زه ډېر زیات لایقه وم، ولې په دې ریاضیاتو کې بیا نسبتا دومره هر څومره چې کوشش کوو هر اقل یعنی هغه سطح مو ډېره زیاته لوړه نه وه، همغه نمرې مو چې دی په اوسط شکل باندې به وي، نه خدای مکرم د ناکامۍ سطح وه او نه هم د ډېر زیات لوړې نمرې به وي. ولې په ټوله کې زه تر نهم صنف پورې دوهم نمره وم، او بیا د دوهم بیا چې کله زمونږ لسم ته تللو نو څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله مونږ نورو مکاتبو ته ولېږلو. هلته چې کله ولېږلو نو مونږ مختلفو صنفونو کې کېنولو، درجه بندي د امتحان د نتایجو پر مطابق نه وه، بلکې دا دغه زمونږ د مکتب چون تر نامه پورې و، بیا مونږ تقسیم کړلو روخان لیسه کې په مختلفو صنفونو باندې. نو دا مکتب کې چې دی دا سالم رقابت موجودی، نو سالم رقابت د هم صنفیانو سره هم په هر صنف کې څوک غواړي چې اول نمره شي، څوک غواړي دوهم نمره شي. نو دغه کله چې مونږ روخان لیسې ته لاړلو هلته دغه زمونږ سالم رقابت له منځه لاړه، په دې معنی چې هغه ملګري چې مونږ درلودل هغه مختلفو مکاتبو او مختلفو صنفونو ته لاړل. نو بیا تر یو لسم صنف پورې مونږ دغه د زده کړو سره زمونږ علاقه مخ په کمېدو وه، هغه او دا ډېر مهم صنفونه دي، لسم یو لسم او دولسم د مکتب په دوره کې دا تر ټولو مهم دي، ځکه چې ته د کانکور ته نږدې کېږي او هغه تر ټولو لوی تصمیم نیونکي صنفونه هم دا دي. ولې دغه د ملګرو ویش په نورو صنفونو او دغه د سالم رقابت نشتون د ده باعث شو چې زمونږ بیا لږ ذره علاقمندي له درس سره کمه کړه. ولې خوشبختانه بیا د یو لسم صنف دغه منځنیو میاشتو ته چې کله ورسېدلو نو بیا زمونږ بالاخره مونږ هغه د ملګرتیا ماحول جوړ شو، بالاخره د نوو صنفیانو سره چې کله بلد شلو بیا هم مونږ خپلو زده کړو ته په شدت ادامه ورکړه، چې خوشبختانه بیا له دولسم څخه په عالي درجه باندې فارغ شلو. ولی هغه د نمرو کټګوري چې واز مونږ له 50 ښکته و بیا په دولسم کې، ځکه چې تر اخره پورې هغه د ملګرو نشتون، هغه د صنف ماحول، هغه تاثرات زمونږ سره پاتې شلو.
یعنی د دې نه ښکاري چې تاسو ډېر اجتماعي کس وي، او ملګرتیا او ملګرو شتون دا ډېر ضرور په صنف کې ساتلو لپاره. څومره تفاوتونه وو په شهید صاحب کله چې تاسو په لغمان کې درس وایلی، ننګرهار کې مو بیا درس وایلی، او اوس چې کاناډا ته تللي یاستئ، اتمن د خپل شاوخوا دوستان ملګري یا ماشومان چې مکتب ته وړي، دې مکتبونو کې څومره تفاوتونه دي؟ که په ټوله کې د افغانستان دننه هماغه د کلیوالو سیمو او ښاري سیمو مکتبونو سره مقایسه کوي، څه توپیر وینې؟
یو خو د تعلیمي برخه ده، او یو د اجتماعي ژوند برخه ده. اجتماعي ژوند برخه چې موږ څومره وروسته ځو هغومره خوندوره کېږي. که موږ په کابل کې وو هغه ډېر خوندور وو، بیا چې موږ لغمان کې وو هغه تر هغې ډېر ښه وو، بیا په لغمان کې چې موږ په خپلې ولسوالۍ خپلې سیمه کې وو هغه یو نوبل ژوند وو، چې متاسفانه بیا به هغې ته موږ هېڅ وخت کې شاید ونه شو راګرځېدلی. ولې امیدوار د دي، ولې یو تعلیمي برخه چې وه، تعلیمي برخه چې ته څومره د ښاري ژوند ته نږدې کېږي، څومره چې هغه غوره ځایونو ته ځي، هلته فرصتونه زیاتي، هلته د تعلیم کوالټي نور هم ډېرېږي. موږ چې کوم خپلو هغه مثلا د ولسوالۍ او د کلي په مکتب کې چې وو، هلته کوالټي ډېره ضعیفه وه. هلته به هم زما مشر ورور او زما مرحوم والد چې به ما سره ټوله ورځ په کور کې په ټولو مضامینو کې کار کوه، هغوی به ما ته زده کړې راکولې، او همجنان به زما استادان هم چې چون زیرک او لایقه شاګرد وم، یعنی په لومړي ځل ځال ته شاګرد وم، دا د انضباطانو لړۍ ما شروع کړله زموږ په مکاتبو کې د تنظیم دپاره د مکتب ځال ته. دا یو نوښتګر متعلم هم په خپل ابتدایي مکتب په دوره کې، نو د دې دپاره زه لایقه زه کوم چې زما د کورنۍ سپورټ او حمایت زما سره. ولې هلته د تعلیم په برخه کې کوالټي هغه معیاري نه وو، هلته چې دی هغه پخواني استادان هم اکثره د نهم نه فارغ ول، چا تر یولسمه پورې مکتب لوستی وو، نو طبعا هغوی بیا هغومره مسلکي نه ول، نو د همدې دپاره هلته دا د تعلیم کوالټي ډېره ضعیفه وه. بیا بالاخره چې زه لغمان ته راغلم، لغمان بهتره وه، ځکه دلته نوي استادان د هغه د لیسانس استادان په هغه وخت کې شروع شلو، دولسم پاسان استادان ځینې، او بیا یعنی دا مونږ لپاره هغه وخت کې هم غلیمت و، چې مونږ په خاصه توګه هلته به بیا د دارالمعلمین څخه به زمونږ استادان مسلکي فارغېدل، یعنی لیسانس به هم نه ول، حداقل څوارلسم پاس کې راتلل، هغه دارالمعلمین څخه به بیا فارغېدل، یعنی حداقل نسبتا مونږ مسلکي استادان درلودل. بیا نو هغه دوره تر د ولسوالۍ تر دورې ډېره غوره وه. بیا د مکتب نه چې فارغ شلو، بیا مثلا زمونږ د پوهنتون دوره وه، هغه بیا په ننګرهار کې، حتی هلته هم په ابتدایي کلونو کې په اول سمسترو کې مشکل و، ولې بیا په دوهم سمستر کې مونږ ډېر تکړه مسلکي استادان چې هغوی د اکسفورډ څخه فارغ ول، په بهرنیو هیوادونو کې خپلې ماسټریانې اخیستې وي او پی ایچ ډي کړي، بیا هغوی هلته زموږ چې کله استادان شو، نو زموږ دغه تعلیم تحصیلي دوره چې وه، دا بیا یو بل پړاو ته لاړله. هلته بیا موږ ډېر زیات مسلکي شلو، بیا تر څنګ چې دی موږ دا زموږ ټول اجتماعي ژوند او سیاسي ژوند چې دی، دا بیا زمونږ د همدې د پوهنتون له دورې څخه شروع شو. دلته یو خوا به هم زده کړې کولې، بل خوا اجتماعي او سیاسي مسایلو ته مخه کړله. همدا و چې بیا دا دې زمونږ په دې په تحصیلي ژوند کې یو لوی نوی انقلاب راوسته. بیا تر هغې نه وروسته چې بیا موږ د ماسټرۍ په نیت باندې هندوستان ته لاړلو، چلته موږ ماسټري وکوله، بالاخره هلته بیا موږ زموږ ژوند ډیر زیات ټیکنالوژیک شو، یعنی هلته موږ د ټیکنالوژۍ سره آشنا شلو. موږ د ځکه د هغوی د هندوستان زده کړې چې دي، هغه د نسبت د آسیا شاید که ډېرو هېوادونو ته نه وي، نو منځنۍ آسیا د ډېرو هېوادونو څخه، البته د ټولو نه نه، د ډېرو هېوادونو څخه د هغوی زده کړو چې دی ډېر زیات هغه په دې ټیکنالوژي پر ګاڼه باندې سنبال دي. نو هلته بیا مثلا زموږ ژوند لا هغه شو، موږ په نړیواله سطح باندې د خپل د زده کړې معیاري زده کړې وکولې، چې هغه بیا بیخي لا زموږ دپاره یو نوی زموږ په ژوند کې یو نوی تغییر و، یو نوی تبدیل و، چې بالاخره بیا یعنی زموږ شخصا زما په ژوند کې زما تعلیمي دوره چې څومره زما په ژوند کې تحرک د تحصیل او د تعلیم په برخه کې راغلی، نو زما دوهم سټیپ تر اوله بهتره و. نو دا دغه دوره تر بلاخره تر ماسترۍ په دې هیله چې د پی ایچ ډی دوره مو کو، نو دا چې دا دا ټول دوره چې ده نسبت د کلی نه ولسوالۍ، ولسوالۍ نه ولایت، ولایت نه بیا ننګرهار، ننګرهار نه مثلا بیا مونږ هندوستان، نو دا ټول دوره چې ده سټیپ په سټیپ باندې یو تر بل غوره او بهتره وه.
په چای سه د انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې د افغانانو استعداد څنګه ده؟ ځکه چې موږ ګورو انګلیسي د افغانستان دویمه درېمه ژبه نه ده، خو ډېر افغانان ته زده ده. تاسې په دې برخه کې زده کړې کړي څنګه دي افغانان په ټوله کې، که دري ژبې دي، که پښتو والا دي، که ازبک یا نور زموږ تاجک خلک دي، دوی څنګه د انګلیسي ژبه زده کولی شي؟ ښه دي، استعداد یې لري که نه؟
د غربي نړۍ په افغانستان کې اوسېدل انګلیسي ژبه تقریبا یو دریمه ژبه ګرځولې وه، او د هر چا لومړیتوب ګرځېدلی و چې هغه څنګه وکولی شي چې د انګلیسي ژبه په افغانستان کې زده کړي. همدا علت و نن شاید په افغانستان کې زمونږ ډېری خلک خپل دواړه ملي ژبه باندې پوه نه شي، ولې هر اقل د خپلې مورنۍ ژبې وروسته انګلیسي ژبه زده کړې ده، په خاص توګه هغه خلک چې هغه د پوهنتون له دورې څخه فارغ دي. یعنی زموږ تعلیم یافته نسل تر ډېره پورې په انګلیسي ژبه باندې پوهېدل، او د انګلیسي ژبې زده کړه چې ده دا یو یو کلچر ګرځېدلی و په افغانستان کې. په یو لحاظ باندې دا ډېر خم دی، ځکه چې زموږ څومره ژبې چې موږ زده کوو دا په دې معنی چې موږ د هماغو نه هېوادونو هماغو نړۍ سره آشنایي پیدا کوو، او په خاص توګه بیا هغه ژبې چې په ټوله دنیا کې ویونکي لري هغه بیا تر ټولو غوره دي، ځکه موږ ته هغه ډېرې زیاتې بندې دروازې را خلاصوي، که هغه د کار په برخه کې، هغه د تعلیم په برخه کې. نو په افغانستان کې غیر د هغه قومونو نه، غیر د هغه ولسونو نه چې هغه غرنیزو سیمو کې ژوند کوي، ډېر زیات ژوند دی چې دی اوس هم ډېر زیات کلاسیک دی، هغوی نه پرته نور په مراکزو کې اکثریت کاغذ مونږ تاجکان ورونه دي، کاغذ مونږ ازبکان ورونه دي، کاغذ زره ورونه دي، که پښتانه ورونه دي. دوی نهایت دوی د تعلیم یافته نسل کې شاید 50-50%، البته هغه خلک چې د پوهنتون څخه فارغ دي هغوی به حتما په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي، یا به په مسلکي ډول، او یا به په حداقل په هغه ابتدایي مسائلو، یا حداقل هغه نارمل حالت منځنی حالت باندې به په انګلیسي پوهېږي.
په شی سه کله چې یو بل ژبه څوک زده کوي اصطلاحات سره فرق کوي، کلمات فرق کوي، تلفظ فرق کوي، داسې څه مو د پانتون دورې نه په ذهن کې پاتې دي چې ډېر جالب و، تاسې نه هېرېږي، خندلې مو دي صنف کې ورته، او داسې یو خاطره چې بیخي څه ورته وایي ستاسې ذهن کې حک شوي وي، هغه راته وایه.
زه د پوهنتون په دوره کې زما دپاره ډېر زیات سخت مضمون شو هغه د پښتو مضمون و. د پښتو استادان هم زمونږ ډېر لایق استادان ول چې هغوی کلونه په دې ارتباط باندې څېړنې کړې وې. دا پښتو یو وینا ده، یو د پښتو ادبیات دي. د پښتو ادبیات زما دپاره تر ټولو سخت مضمون و، د ریاضي وروسته. البته د پوهنتون په دوره کې خو بیا ریاضي نه، ولې مونږ پښتو مضمون درلوده. دا چې به زما ما به چې دې دغه د دوی دغه ادبي فورمونه، د دوی دغه ادبي د پښتو ژبې په ځانګړي توګه هغه ادبیات به چې دا د مختار دی او دا رستاړ دی، دا به مې چې ویلي، نو دا استادانو به چې څومره ماته ویلي، نو زه به یو قسم ته ګنګ شم، ما به دا نشو زده کولی. بیا به هغه استادانو به چې کله غږ کوو چې څوک سوال لري، نو همیشه به پر ما باندې هغه کې چې ته ولې سوال نه لرې، نو دا به ټول صرف ما باندې خندل، ځکه هغوی پوهېدل چې دا زما په شمول یو وړوکی اقلیت ګروپ هلته وو چې یو څه تعداد مونږ وو، مونږ ټول په بیا نه پوهېدلو. نو بیا به ویل چې دوی نه، دوی لاس ځکه نه پورته کوي چې دوی نه پوهېږي، او سازان په دې فکر کوو چې ګواکې مونږ ډېر ښه پوهېږو ځکه سوال نه کوو. نو دا دا زموږ په ژوند کې د پوهنتون په دوره کې البته دا هغه خندون کې خاطره وه، کنه مونږ باید ډیر خز د کړې په اخرو کې بیا لګ لګ خو، ولې نه تر اخره پورې زل ځان قانې نو ما از ما د پاره ډیر یو زیات سخت مضمونو. ما ویل زه چې کله پښتو خبرې کوم شاید هیڅوک پوه نه شي چې زه پشه یم، یا که زه دری خبرې کوم دا زما ملي ژبې دي، زه په دې باندې ویاړم، شاید څوک پوه نه شي چې زه شاید د بل قوم نه اوسم، دری ژبه اوسم. ولې کله چې خبره د ادبیاتو ته ځي او د زده کړو دا ژبې، د دوی فورمول د ژبو، د دوی هغه واقعي ادبیات چې کوم دي، چې هغه کوم کتابونه چې موږ په پوهنتون کې په ډېر لوړه سطح باندې لرو، هغه بیا ډېر زیات هغه د ریاضي او هندسي او مثلثاتو په شکل باندې دي. نو د همدې دپاره دا زموږ په صنف کې همیشه دا د خندا ملګرو د خندا سبب کېده چې کله به هم استاد ویلي چې څوک پوښتنه لري نو موږ به لاس نه پورته کوو. هغه استاد به په دې نیتو چې ګواکې دوی ډیر
خپوي.
زیات لایق دي. هغه خبره دا وه چې موږ به زده نه وو چې موږ څه پوښتنه وکړو.
په شي سه بوس په افغانستان کې خی ډیر ځوانان غواړي انګلیسي ژبه زده کړي، او تر ټولو مهمه دا چې دوی ور باندې وکولای شي کامل تسلط پیدا کړي، ښې خبرې وکړي، د کلر باندې ښه وکړي. په نړیوال بازار کې تقاضا ده چې د انګلیسي ژبې ویونکي او لیکونکي ښه عاید ترلاسه کولای شي. تاسې مشخص څه حل لارې شته چې ځوان غواړي دا ژبه زده کړي، یا په کور کې، یا په کورس کې، یا د یوټیوب نه چې هغه لارې او هغه لارښوونې پلي کړي تر څو دغه ژبه په سمه توګه زده کړي؟
ګوري انګلیسي ژبه چې کوم زه په پوهنتون دوره کې ومه، لکه زه د انګلیسي ادبیات یو فارغ محصل یم، ولې چې کله د انګلیسي ژبې د ادبیات څخه فارغ شوم ما په انګلیسي ژبه خبرې نشوي کولی. د ادبیات لوستل په دې معنی نه دي چې ته به ډېر ښه انګلیسي خبرې وشي کولی. انګلیسي ژبه چې ده هغه له پوهنتون او د تعلیم او تحصیلي ادرسونو څخه هم په نورو ځایونو کې ډیر ښه زده کیږي. اول خیر پار صورت مونږ اگر چې مونږ محیط انګلیسي ژبه نه دی، ځکه کاناډا کې شاید زه هیڅ ضرورت نه لرم چې په مکتب ته لاړ شم، که په مسلکي شکل باندې وغواړم زده کوم بلې پوهنتون او مکتب او دلته کورسونه شته، ولې که زه د ژبې یادونه وکړم چې ژبه زده کوم هغه دا محیط ما ته په خپله دا ژبه زده کوي، ځکه زه مجبور یم چې دلته مارکیټ کې د مارکیټ که چې زم هلته زه پوښتنې په انګلیسي وکړم، هلته زما ټول ورځنی ژوند په انګلیسي دی، زما ډاکټر، زما معلم، زما سودا، دا هر څه زه مجبور یم چې هلته دا محیط سره ځان عیار کړم او دا محیط ما ته دا ژبه په خپله زده کړي، دا محیط ما اډاپت کړي. او دلته سړی مجبوره کیږي ولې د دوه او درې کالو په موده کې تجربه په خپل زده کوي. همدا علت ده ماشومان کو موږ دلته وګورو په یو کال کې د هغوی په ژوند کې د ژبې پر بنا باندې ډېر لوی تغییر راځي. هغوی دا ژبه په خپله په دې مکاتبو کې یاده، یعنی هغوی په ادبیاتو نه پوهېږي، هغوی په دې نه پوهېږي چې دا ژبې څه رقم جوړه شوه او څنګه دوی زده کړله، بلکې مغه د کمیونیکیشن نه دوی دا ژبه زده کوي. یو خو دا د محیط موضوع ده، بلکه په افغانستان کې ځوانان موږ ته لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، تنها مکتب او پوهنتون یا کورسونه نه، بلکې دوی کولی شي چې رسنۍ ډېر زیات مهم دي، انګلیسي خبرونه، انګلیسي فلمونه دا ډېر زیات ضرور دي، د لیسننګ د پاره ځینې کورسونه لکه یوټیوب، تاسو یادونه وکړه په یوټیوب کې کورسونه موجود دي، یوټیوب کې دوی شخصا زمانه که څوک پوښتنه وکړي زه به ورته وایم چې انګلیسي هغه فلمونه چې هغه یو خرافاتي فلمونه دي، یو هغه فلمونه دي چې هغه د ټکنالوژي پر بنا باندې جوړ دي. ما به دا د ټونی سټارک فلمونه ډیر لیدل، هغه مثلا دا د آیرون مین په نامه او دغه ځینې فلمونه به جوړول چې یو نړۍ ته دریم نړۍ معرفي کوله چې په دریم نړۍ کې څه روان دي، بل په دې نړۍ کې د دریم نړۍ د ځینو ضروري مسایلو یادونه کول چې موږ څومره ضرورت لرو چې نړۍ په امنیت کې وساتو. داسې ځینې فلم لکه اوینجرز په نامه ځینې فلمونه دي چې هغه خرافاتي نه دي، البته چې ځینې هغه زموږ د عقل پر بنا باندې به افراطي وي چې موږ ځینې شیان ونه شو منلی، ولې هغه داسې څه دي چې تا ته د راتلونکي نړۍ یو پیغام درکوي. مثلا په دې دغه چې فلمونه چې دوی وګوري، یو خو په دې فلمي او خبرونو کې نوې ژبه تاسو ته معرفي کوي، کومه ژبه چې موږ په مکتب او پوهنتون کې لولو هغه ډېره زړه ژبه ده، ډېر کم مضامین شاید زمونږ اپډیټ وي، ولی ځینی ژبې چې دي هغه د وخت په تیریدو سره تغییر کوي، مثلا عربي، مثلا انګلیسي.
په بخښنه سره په شي سه خای زیاتره ځوانان هم دغه ستونزه ولري چې هغه په کورسونو کې یا په مکتبونو کې یو شی زده کوي، ګرامر ورته خای ټو بی ورب ورته خای، یا ورته د ورب تعریف کې سبجیکټ ورته تعریفي، خو چې کله بیا عملی ژوند ته راوځي هغه شیان نه کارول کیږي، بلکې یو عملی ژوند او دوی هغه خبرې چې چا سره کوي، ادې کنورسیشن چې چا سره کوي، دوی وایي چې موږ دغه ته بندېږو یا دغه خبرې نه شو کولای. یعنی عادي ژوند کې ستونزه ده، کنی ګرامر او کېدای شي رایټنګ ډیرو ته زده وي، خو دا چې خبرې څنګه وکي دغه کې زیاتره بندي. په دې برخه کې ورته لارښوونه ستاسو څه ده؟
دقیقا ګوري، یواځینی شی چې د ګرامر په برخه کې ستاسو په ورځنیو چارو کې پکاریږي هغه صرف د غزینی زمانې موږ لرو، فیوچر ټینس، پاست ټینس، پریزنت ټینس، دا شیان چې دلته په ورځنیو کمیونیکیشنونو کې په انګلیسي کې پکاریږي. دا غیر پرته که تاسو که زمونږ ټول هیوادوال هغه څوک چې خاص تر انګلیسي ژبې سره علاقه مندي لري، که هغه غواړي چې انګلیسي ژبه زده کړي، نو تر ټولو غوره لار چې ده هغه مثلا انګلیسي برنامو ته غوږ ایښودل دي، که هغه راډیوي وي، که هغه تلویزیوني برنامې دا، که خاص تر انګلیسي مجلې، له هغوی څخه د دوی وکابلري قوي کېږي. لکه څنګه چې ما د فلمونو یادونه وکړه، لکه دوی غواړي چې اپډیټ انګلیسي او نوی ورژن د انګلیسي زده کړي، په ټوله غربي نړۍ کې نوی انګلیسي چې ده هغه په رسنیو او په فلمونو کې پیدا کیږي. چې دوی لکه ډیر شیان دلته، حتی زه دلته ژوند کومه، دلته ځینې شیان په هفته هفته کې پیدا کیږي. ما مثلا یو وړوکی مثال تاسو ته، ما هغه ورځ زه یو چیرته یو جو ملک دلته یو څوک خدای پاماني مې کول، ورسره هغه ما ته چې هاف ا ګوډ ون، ما دا فکر وکړو چې دا ما ته دا وایي چې ته یو ډیر یو څوک خو لري، یو څه خو لري، یا یو څوک ولري خو لري، یا یو شی خو لري. ما زما په فکر کې دغه و، ولی په اصلیت کې هغه، په اصل کې هغه خدای پاماني و چې خو وخت ولري. دا د پوره دا نوي اصلاحات دي چې دلته اټکیږي، یا ته ورته په اصلاحو نور شیان دلته هر ورځ د اپډیټ کیږي. په ژوند کې انیشیټیو راځي، دا ځینې لکه مخکې ما یادونه وکړه، ځینې ژبې هغه ډیر زیات پرمختګ کوي، لکه عربي او انګلیسي. بیا دا دواړه خاصتا هغه ژبې دي چې په دې ژبو کې په میاشتو میاشتو کې تغیرات راځي، اصطلاحات پکې ډیریږي، نوي لغاتونه پکې پیدا کیږي. نو د دې لپاره د نوي او د عصري او د وخت د انګلیسي د زده کول هغه له رسنیو کیږي او له نوي فلمونو کیږي کچیر. او بیا خاصتا دې کې هم د دوی لیسننګ قوي کیږي، هم د دوی سپیکنګ قوي کیږي. دا دوه شیان د دغې او په کچیر ته بیا ورسره مجلې او اخبارونه ولوستل شي، دوی سره دوی وکابلري هم قوي کیږي. ولی هغه څوک چې مثلا بیخي تعلیم می نه دی نه لري او غواړي چې ژبه زده کړي، دا غوی د پاره بیا دغه دوه ډیر مهم دي، چې یو مثلا نوي فلمونه او بل هم چې د رسنۍ دا دوه چې دی، بیا مثلا کولای شي چې د ګرامر پرته هم یو چا تجربه زده کړي. موږ په زرګونو انسانان یا په لکونو انسانان په دنیا کې لرو چې هغوی د سره مکتب ویلی نه دی، ولی د بلې دنیا ژبې زده کړي دي. دا په دې معنی چې یا یې محیط نه زده کړي، یا یې مثلا د رسنیو نه زده کړي، او یا یې هم د فلمونو نه زده کړي. لکه څنګه چې ډیری افغانان نن هندي ژبه زده لري یا اردو ژبه، دا په دې معنی نه چې دوی په مکتبونو کې لوستي، دا په دې معنی دوی مغه د بالیوډ فلمونه لیدلي دي، هغه زمانې نه دا فلمونه لیدلي دي، نو دوی دغه هندي ژبه زده کړې ده. که فکر وکړو ډیری هیوادوال زمونږ په هندي ژبه باندې خبرې کوي او پوهیږي، که خبرې ونه شي کولای د عقل پوهیږي. نو دا دغه د فلم تاثیراتي یا دغه دغه دوی کوم رسنۍ چې تعقیبوي، دغه تاثیراتي چې دوی دا زده کوي. نو د انګلیسي لپاره هم موږ کولای شو عین نارمل او داسې سټرکچر استفاده کړو چې زمونږ په نه مصرف شي، او لکه زمونږ اقتصادي ژوند هم دا نه ایجابوي، او نو مثلا موږ په کې ډیر زیات وخت ځای کوو، هغه دغه د انټرټینمنټ وخت زمونږ چې دی هغه د دې باید سبب شي چې موږ په کې یو ژبه زده کړو، چې هغه لارې چارې دي چې ما ټولې تاسو ته یادې کړې.
پښی څه تاسې مسافرین کړي دا دغه نه علاوه چې اوس په کاناډا کې یاستي، هند ته هم تللي یاستي، په دغه مسافرۍ موده کې مو څه داسې تجربې او لاسته راوړنې درلودلې چې که چېرته یو څوک وغواړي سفر وکړي یا نوې تجربې ترلاسه کړي، دغې لپاره مهم دي؟
ګوري، دا د هر انسان د تحرک پورې اړه لري. موږ ځینې انسانان چې هغوی غواړي ډېر زیات متحرک واوسي او ډېر زیات زحمت وباسي، نو د شک پرته چې هغوی به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې ولري. او سفرونه چې دي هغه ډېر زیات مفید د انسان په ژوند کې تمامېدلی شي. زه ډیرو زیاتو نړیوالو کانفرنسونو کې مې ګډون کړی، ما ډیر زیات د سار کې وادونو په کانفرنسونو کې ګډون کړی، مال ته د افغان ځوانانو په استاجتوب سپیچ درلود. زه د نړۍ سو ډیر مهمې جایزې ما ګټلې، لکه په 2013 کال کې د بیسټ انټرنیشنل ریلیشنشپ ایوارډ ما ګټلې دی. مثلا ما نور د سولې ځینې جایزې ګټلې دي، د مختلفو نړیوالو اورګنایزیشنونو نه مې ګټلې. ما هدف دا دی کچیرته موږ غواړو چې لړۍ سره نږدې شو، موږ باید متحرک شو. موږ ډیر زیات فرصتونه چې دی په نړۍ کې هغه حرکت ته ضرورت لري چې تر هغې پورې ورسیږي، یعنی مالي منابعو ته ضرورت نه لري. موږ ډیر زیات نړیوال چې دی هغه سکالرشپونه معرفي کوي. موږ باید د دې خلکو اورګنایزیشنونو ویب سایټونو ته لاړ شو، د هغوی ویب سایټونه وګورو. ډیر ټولنې دي په نړۍ کې، اورګنایزیشنونه دي، اسوسیشنونه دي، یا د یو این برخه ده، یو این وی برخه ده، دا ټول هغه خلک، دا هغه ادرسونه ولایتونه دي چې دوی په ټوله نړۍ کې فعالیتونه لري، هم با علمی برنامه لري، هم رسنیز برنامه لري، هم تحصیلی برنامه لري، هم چې دي کانفرنسونه او نور برخې لري. مونږ کولی شو ډیر په اسانۍ د دوی ویب سایټ ته لاړ شو، دوی برنامه چې کو راتلونکي پروګرامونه چې کو ورته اپلیکیشن ورکو. مونږ چې څومره وغواړم، زما اولینې خبرې چې ما په هندستان کې په یو کانفرنس کې وکولې، یقین وکوي ما په ځان زه ډیر زیات پښیمانم چې زه ولې دې سټیج ته جګ شوم. په انګلیسي ژبه باندې زه په سهوله باندې د افغانستان په وضعیت باندې ما خبرې کولې، زاغه معیاري انګلیسي زما زده نه وه، ولې دومره حده پورې تشویق شلم هماغه اولنی کانفرنس کې چې ما دوهم کانفرنس ته د ساوت ایشین یوت سمیت مستقیما خپل ما ته پروپوزل راغی، نو زما هغه ما ته ګوډه انګلیسي چې واغه د دې باعث شو چې زه یو لار آسیایی هیوادونو ته پیدا کوم او نړیوالو کانفرنسونو ته پیدا کوم. یعنی جرأت ستاسو ډیر زیات د دې سبب کیږي چې تاسو ته ډیر زیات بندې دروازې را خلاصې کی. نو افغان ځوانان کولای شي چې دغه فرصتونه ته پلټه شي. مونږ ته کور ته فرصت هیڅ وخت کې نه راځي، مونږ باید فرصتونو ته رسیدګي وکړو، مونږ باید مختلف دروازو ته رسیدګي وکړو، مختلفو شخصیتونو ته، مختلفو اورګنایزیشنونو ته، تر څو د هغوی لښته فرصتونو څخه استفاده وکړو.
یعنی په ټوله کې ځوانانو ته اړتیا ده چې چانس پسې وګرځي، چانس د شا دروازه نه ټکوي.
هیڅ وخت کې تا ته څوک نه راځي چې ته دا کار وکړو، تر څو چې ستا وړتیا څوک ونه ګوري، تر څو چې ستا هغه مینه او محبت په هغه فیلډ کې څوک ونه ګوري، ستا احساسات ونه ګوري، هیڅوک هم تا ته دا هغه نه درکوي چې ته راشه دا کار وکړو، ځکه ستا له ظرفیت نه څوک خبر نه وي هغه څنګه تا ته یو څه درکړي. ټول د نړۍ پوهنتون، موږ مکتب ته ځو، ځان ټرین کوو، پوهنتون ته ځو، درس وایو، بالاخره ځان آماده کوو، یو چا ته خپل وړتیا ښیو هغه موږ ته دنده راکوي، یو چا ته موږ خپل وړتیا ښیو. په دې دنیا کې بیا په خاص توګه په مسلکي دنیا کې هر سړی خپل ایمیج ساتي او خپل منافعو ته ګوري. یو کمپنۍ او یا یو برنامه ته چې تا یو څوک دعوت کوي، هغه خپل غوښتنې هم باید هغه پوره کړي، خپل ضرورتونه هم باید پوره کړي. نو خپل ضرورتونه هغه هغه پوره کولی شي کومه کریټیریا سره تور ته برابر اوسي. نو ته چې کله برابر اوسي، هم هغه خپل تا ته پاره هم د هلته یو فرصت برابرېږي چې تا هلته ځو، هغوی د پاره هم هغه خلا ډکېږي او هغه خپل ضرورت لاسته راوړي. نو د دې لپاره موږ باید تر نورو پورې خپل وړتیا ورسوو، ډیر زیات باید د خپل وړتیا په ښودلو کې سپین سترګي اوسو، ډیر زیات سپین سترګي. یعنی موږ باید هیڅ وخت خپل شته باید پټ نکو له دنیا څخه. خپل کوم هنر که لرو، کوم مسلک چې لرو، کوم شي چې ډیر زیات پیږو، باید تر نړۍ ورسوو. نن وګوري تر ټولو ښه پلیټ فارمونه چې دي په نړۍ کې د خپل هنرونو در رسولو، هغه مثلا د ټیک ټاک پلیټ فارم دی یا نور سوشل میډیا پلیټ فارمونه دي. تاسو وګورئ ځینې خلک په خپل په افغانستان کې په کور ناس په زرګونه ډالر ګټي همدې لپاره چې خپل وړتیا وښيي. ټیک ټاک په دنیا کې راغلي یا د اجتماعي رسنیو په نړۍ کې دي، خپل خپل وړتیا ښيي، په زرګونو ډالر ګټي یا په نورو هیوادونو کې. ما پرون یو رپورټ لیدو د پچین کې چې ده په زرګونو انسانان شپه ورځ په سړک باندې ناز دي، د ټیک ټاک کې فال کړی، دا غیل خوانه مثلا بزنس کې دا غی جنا خپل پیسې ګټي او په سړکونو باندې ځان ته د کورونو په شکل جوړ کړی، سټریټ کې دا سي کوسو کې واړه واړه خیمو په شکل ولي یا چوکۍ خې دي، کمپیوټر او موبایل مخه کې خې دي، خپل لغه ورتیا به خرڅي په نړیوالو باندې. دا دا ګور ډیر هیڅ سم دوی انویسټمنټ نه لري، دوی ډیر زیات پیسې نه خرڅ نه مصرفوي، ډیر وړو کې فرصت دار چا پلاس کې موبایل شته او ورتیا در ته الله پاک په مانوي شکل در کړي، دا ورتیا په د خپل موبایل لارې په نړۍ ته ورڅو، هم بس تا عید کیږي، هم بچ دې ته نړۍ سره نږدې کیږي او فرصتونه در ته رسیږي.
ډیر زیات مننه کور ودان پشي صاحب، وخت نه دی او د دې نه چراغ لې خې خبرې دی وکړې. مننه
الله تاسو هم مننه چې غواړي تر ځوانانو پورې دا غوي د رشد لپاره، دا غوي دی د ښه تعلیم یافته او تحصیل لپاره، او د هغوی د ورځنۍ ژوند د ستونزو د حل لپاره مرکې کوي او تر څو پورې هغوی ته د زده کړې سبب شي. له تاسو مننه، ستاسو له دې پلیټ فارم نه مننه. موږ همیشه ستاسو په خدمت کې یو.